ارتباط پیشرفته آمریکایی با مریخ رسید. روش جدید وارد کردن تغییر ژنتیکی در غذا و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود سیدیکی هستم. انسایت، ربات پیشرفته آمریکایی، موفقانه به مریخ رسید. این ربات مسافت میان زمین و مریخ را که 300 میلیون مایل است در مدت 6 ماه پیمود و به تاریخ 26 ماه نوامبر در این سیاره نشست. ناسا، اداره فضایی ایالات متحده، میگوید که انسایت برخلاف ربات قبلی که برای مطالعه سطح مریخ فرستاده شده بود، زیر سطح این سیاره را بررسی خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش.
لحظه رسیدن ربات انسایت به مریخ. ارسال پیام به زمین و خوشی ساینسدانان ناسا از انجام یک عملیات موفقانه. انسایت پس از 6 ماه و پیمودن مسافت 486 میلیون کیلومتر با موفقیت بر سطح مریخ نشست. این ربات برای یک ماموریت منحصر به فرد برای 2 سال فرستاده شده است تا عمق و محتوای داخلی نزدیکترین سیاره زمین را ارزیابی کند. ساینسدانان امیدوارند که با اجرای این عملیات زلزله‌های مریخ را ثبت و یک نقشه دقیق از محتوای داخلی این سیاره ترتیب کنند. انسایت ارزیابی از زلزله مریخ را با قرار دادن دستگاه لرزه‌سنج در روی این سیاره انجام خواهد داد.
ما یک برمه مجهز با قوای فیزیکی و حرارتی خواهیم داشت که در عمق مریخ تا 5 متر پایین خواهد رفت و درجه حرارت این سیاره را ارزیابی خواهد کرد.
نخستین بار است که دستگاه ارزیابی ناسا آزمایش‌های را مستقیماً در عمق این سیاره انجام می‌دهد. روی این دستگاه‌های ارزیابی کننده پوش‌های قرار خواهد گرفت تا آنها را در هوای بد مریخ محافظت کند. ناسا آرزو دارد چگونگی به میان آمدن مریخ را که میلیاردها سال پیش اتفاق افتاده است درک کند و این معلومات را با آنچه ما درباره به میان آمدن زمین میدانیم علاوه کرده و سیاره های سنگی دیگر در منظومه شمسی ما و جهان فراتر از آن را بهتر بشناسد.
قرن‌ها می‌شود که انسان‌ها غذا را از لحاظ ژنتیکی تغییر می‌دهند. به گونه مثال، بادنجان رومی و زردک وحشی تفاوت زیادی با زردک و بادنجان رومی اصلاح شده دارد که به طور گسترده کشت می‌شود و ما از آن استفاده می‌کنیم. در حال حاضر اکثر مشتریان غذای تغییر داده شده ژنتیکی را نمی‌پسندند. اما روش تازه وارد کردن تغییر بسیار دقیق ژنتیکی در حیوانات و نباتات ممکن نظر مردم را در رابطه با این غذاها تغییر دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
گاوهای شیری هولستین شیر زیاد تولید می کنند ولی به دلیل شاخهای خود بدنام هستند. شاخ این گاوها برای کارگران فارم و گاوهای دیگر خطرناک است و به همین منظور آن را قطع می کنند. ولی وارد کردن تغییر بسیار دقیق ژنتیکی در این گاوها باعث شده تا هیچ شاخ در سر آنها نمو نکند.
این روش مانند قیچی های مولکولی است که اگر شما بخواهید می توانید به آنها فرمان دهید که موقعیت دقیق دی ان ای را در جینوم قطع کند. این کار شما را قادر می سازد داخل شوید و از میان هزاران جین که جینوم را تشکیل می دهد یک جین مشخص را تغییر دهید و دگرگونی لازم ژنتیکی را به میان آورید.
در این مورد، پژوهشگران بخش ژنتیک جین مشخص را تغییر می دهند که باعث نموی شاخ در گاوهای هولستین می شود و در آن اطلاعات ژنتیک را از گاوهای بدون شاخ انگس اضافه می کنند. این نوع ویرایش ژنتیکی بسیار دقیق و مشخص موج تازه ای از انجینیری ژنتیک است که فراتر از گاوهای هولستین بر صنعت غذا نیز تأثیر گذاشته است. تخم‌های کاشته شده سویای این مزرعه ویرایش ژنتیکی شده است تا چربی‌های غیر اشباع از روغن سویا دور شود و این سماروق‌ها نیز ویرایش شده تا رنگ آنها تاریک نشود. ساینسدانان به این امید هستند که این روش‌های تازه مشکلات جدی در بخش زراعت را حل خواهد کرد و امراضی مانند سبز شدن مالته و نارنج را از بین ببرد که بر حاصل مالته در ایالات متحده، هند و چین تأثیرات منفی داشته است.
در فلوریدا حاصلات ما حدوداً از 15 الا 18 سال قبل تقریباً 240 میلیون جعبه بود و امسال به 45 میلیون جعبه کاهش یافته است.
این ساینسدانان روی کد ژنتیکی خود نبات کار می‌کنند تا درختان را به میان آورند که در مقابل امراض مقاوم باشند. آنها هیچ مواد ژنتیکی خارجی را در آن علاوه نمی‌کنند، اما به جای آن روند تکاملی طبیعی نبات را سرعت می‌بخشند.
ما تسلسل DNA یعنی تسلسل طبیعی را در نبات تغییر می‌دهیم.
کارشناسان می‌گویند که در میان انجینری ژنتیک و ویرایش ژنتیکی تفاوت وجود دارد.
در نسل اول نباتات که از لحاظ ژنتیکی تغییر داده شده اند، این روند طوری صورت می گیرد که جین در کروموزوم ها رها شده و ممکن در هر قسمت آن قرار بگیرد. اما ویرایش جین به مانند ویرایش یک جمله در متن است که شما می رایید و در یک جای مشخص تغییر وارد می کنید.
اما خانم کوزما می گوید که حتی درباره ویرایش دقیق ژنتیک غذاها نگران است، زیرا تغییرات کوچک می تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. او می گوید هر نبات یا حیوان که از لحاظ ژنتیکی تغییر داده می شود باید به طور انفرادی تحت بررسی قرار گیرد و تصدیق شود تا تأثیرات خطرناک احتمالی تغییر ژنتیک در هر موجود زنده تحت نظر قرار داشته باشد.
کنجکاوی علمی می تواند منجر به کشف چیزهای شگفت‌انگیز و مفید شود. یک ساینسدان در رابطه با درشتی زبان پشک پرسش‌هایی داشت و در مورد آن تحقیقات انجام داد. یافته‌های این تحقیق باعث شد تا وسیله تازه‌ای برای پاکوری پشم حیوانات و فرش‌های خانه‌ها به دست آید. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
پژوهش روی زبان پشک زمانی آغاز شد که الکسیس نوبل، ساینسدان در انستیتوت تحقیقات تکنولوژی جورجیا، برای رخصتی به خانه رفته بود.
مورفی پشک خانوادگی ما به سویم آمد و روی کمپلم نشست. به دلیل نامعلومی کمپل بوی مزه‌داری برای پشک داد و او خواست کمپل را بلسد و زبان او در پشم‌های روی کمپل گیر کرد.
همین حادثه باعث شد تا در ذهن خانم نوبل پرسش ایجاد شود و خواست زبان پشک خود را در لابراتوار با دقت مطالعه کند. او با استفاده از تصاویر با سرعت بالا دریافت که زبان پشک برخلاف تصور اصلاً مانند ریگمال نیست. در عوض نوک زبان پشک را دانه‌هایی پوشانده که شکل چنگک را دارد. این دندانه‌های چنگک مانند به سوی عقب خم می‌شوند و زمانی که برای شانه کردن پشم نیاز باشد بلند می‌شوند.
این دندانه‌ها شبیه پنجه‌های پشک هستند. شکل آنها در پایین و بالا چنگ است، اما تفاوت آن با پنجه‌های پشک این است که در بخش پایین مانند کانال است و شکل منحنی دارد.
این کانال به لعاب دهن اجازه می دهد تا از پشمای پشک عبور کند و به پوست بدن آن برسد. رنگ غذا نشان می دهد که مایع چگونه در کانال باقی می ماند تا زمانی که پشک زبان خود را بر پشمای خود می فشارد. خانم نوبل با استفاده از چاپگر سه‌بعدی این برس را طراحی کرده است که دندانه های شبیه زبان پشک دارد تا از روشی که پشک برای شانه کردن پشم خود استفاده می کند تقلید کند. یافته های پژوهش او ممکن است در طراحی تکنولوژی جدید پاککاری فرش ها و یا تطبیق دوا بر پوست حیوانات خانگی به کار برده شود.
از نظر من چیزی که شگفت انگیز است این است که چگونه یک مکانیزم بسیار جالب از یک چیز بسیار عام می تواند به میان آید.
یک ضرب المثل کهنه در زبان انگلیسی می گوید که کنجکاوی جان پشک را گرفت، اما در این مورد کنجکاوی یکی از رازهای موفقیت زندگی پشک را افشا کرد.
و در این قسمت برنامه نظر می‌اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه جلال جان نوری در این بخش با خود داریم. سلام جلال جان.
جلال جان سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. بله، باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در نمایشگاه ویژه اصلاحات تازه در عرصه تکنولوژی در چین و نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه صنعت تولیدات تکنولوژی طی 40 سال گذشته با تحولات مختلف مورد بحث قرار گرفت. یک وسیله‌ای که تصویر را به شکل پهن نشان می‌داد به نام جنگجوی عمق بحر توسط شرکت چینی معرفی شد که بیشتر جلب توجه می‌کرد. بازدیدکنندگان فرصت استفاده از وسایل تازه تکنولوژی را در نمایشگاه به دست آوردند و تجربه تماشای چهار اطراف توسط وسیله جدید با زاویه پهن را نیز کسب نمودند. همچنان راه رفتن در هزاران متر عمق بحر با تجربه واقعیت مجازی برای بازدیدکنندگان جالب بود. یکی از کسانی که سالها برای معرفی زندگی تحت البحری کار می‌کرد، با استفاده از تکنولوژی برای بازدیدکنندگان تجربه هوشمند و مهم زیست تحت البحری را فراهم نموده است. در خبر جالب از اسپانیا، شرکت تکنولوژی آمازون اولین مغازه سیار بدون فروشنده خود را در شهر مادرید اسپانیا باز نموده است. این مغازه در یکی از مراکز مهم تجارتی شهر مادرید واقع دارد و هم اشیاء به شمول ویدیو گیم ها و اجناس خانه به فروش می‌رسد. قرار است مغازه های مشابه در کشورهای ایتالیا، آلمان و بریتانیا نیز اضافه گردد. مغازه های آمازون بعد از تقاضای خرید آنلاین از شرکت آمازون در کشورهای مختلف اضافه شده است. اخیراً آمازون مغازه‌ای را در شهر نیویورک باز نمود که برای علاقه‌مندان فرصت خرید از اپلیکیشن و دریافت اجناس از مغازه را فراهم نموده است. شرکت آمازون مغازه‌های زنجیره‌ای هول فود را نیز خریداری نموده است تا غذای تازه به مشتریان ارزان نماید. در خبر جالب در مورد استفاده واقعیت مجازی، پارک فیلم شانگهای در چین اولین بار 10 مراکز فیلمسازی را با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی و عکاسی ساختند تا فیلمسازان چینی فیلم‌های جالب با این گزینه را بسازند. طی 2 دهه گذشته در این پارک فیلم‌های مختلف ساخته شده‌اند، اما با اضافه نمودن تکنولوژی جدید و تصاویر 3D یا 3D واقعیت مجازی و واقعیت عینی، فیلمسازان به ردیف بالاتر فیلم‌ها با تکنولوژی جدید رشد نمودند. در اطراف پارک صفحات با تصاویر 3D فیلم ها بیشتر جلب توجه میکنند. فیلم سازان با استفاده از کمره های پیشرفته تصاویر فیلم ها را به درجه 180 درجه ثبت میکنند. ویدیوهای کمره ها با عدسیه بالا به شکل واقعیت مجازی در صفحات تلویزیون منتشر میگردد. در خبر دیگر از بلژیک، در نمایشگاه یخ امسال در بلژیک هنرمندان با گزینه‌های 3D مجسمه‌های یخ را جالب‌تر طراحی نمودند. نمایشگاه مجسمه‌های یخ که بیشتر از زمستان برای تجلیل رخصتی کریسمس و آخر سال ساخته می‌شوند، با گزینه‌های جالب تکنولوژی برای علاقه‌مندان باز شده است. در ساختن مجسمه‌ها از چراغ‌های LED کار گرفته شده است. برخی از مجسمه‌ها با ویدیوهای 3D و چراغ‌های LED به شکل زنده معلوم می‌شوند. 80 مجسمه مختلف با استفاده از 3000 تخته یخ راهی و دیزاین شده اند. این نمایشگاه الی 6 ماه جنوری برای علاقه‌مندان باز است. چند مبتکر تکنولوژی سویدنی در رقابت با ربات سوفیا نو ربات انسان‌نما را به نام فرهد ساختند که با حرکات چهره با شما حرف می‌زند. چهره ربات ها به اشکال مختلف و سلیقه های انفرادی ساخته شدند. این ربات ها با گزینه هوش مصنوعی کار میکنند و برای افراد به عنوان یک دوست یا همراه ساخته شدند. ربات های فرهد با قیمت های مختلف نظر به سلیقه افراد به فروش میرسند. نوع تلفن هوشمند به نام بلک ویو برای استفاده در هم موقع ساخته شده است. شرکت مبتکر تکنولوژی چینایی تلفن های بلک ویو را برای کارمندان بخش ساختمانی که در شرایط مختلف کار میکنند به طور مستحکم و با مقاومت بالا ساختند. این تلفن ها ضد آب بوده، اگر به زمین بیفتند نمیشکنند و بیتری از او الی 10 ساعت کار میکنند. قیمت آن حدود 430 دلار آمریکایی است. رابوچی نوع چارجر بدون سیم و سیار برای موتر، منزل یا دفتر است که میتونه به صورت تلفن های اندروید و اپل چارج کنه. این نوع گیرنده یا دسته تلفن برای استفاده در مواقع مختلف و خصوص که دست خسته نشه ساخته شده. رابوچی بی سیم بوده و در عین زمان با تماس تلفن هم محکم میگیره. نوع جدید درون به نام ایری به طور خودکار پرواز میکنه و با کامره با دسته 4K یا 4000 پیکسل از اطراف یا در داخل منزل فیلم برداری میکنه. این نوع درون ها برای باخبری از داخل منزل موقعی که شما نیستین ساخته شده. بوتل آب هوشمند به نام ریپیوری در هر زمانی که دسترسی به آب پاک و تصفیه شده نداشته باشین میتونه در ظرف چند ثانیه آب به کمک تکنولوژی خاصی که دور در نظر گرفته شده پاک و تصفیه کنه. بوتل ریپیوری به هدف حفظ محیط زیست طراحی شده و میتونه آب چشمه، چای یا دریاچه را سریعا تصفیه نماید و آماده صرف شدن باشه. برای علاقه‌مندان گیم ها کوچکترین کنسول بازی گیم ها به نام GPD به شکل کلاسیک ساخته شده. این وسیله شکل یک لپتاپ کوچک داره، اما سیستم عامل از او قوی ساخته شده. در این کنسول افراد میتونن که گیم های مختلفه بازی کنن و اندازه آخذی از حدود 8 تا 16 جی بی است. در او گرافیک پیشرفته برای بازی گیم ها نیز اضافه شده. در این زمان بطری از او با یک بار چارج الی 6 ساعت طول میکشد. اپلیکیشن کودینگ هاب برای علاقه‌مندان فراگیری مهارت های کودگذاری کامپیوتر به زبان ساده قابل دانلود است. در اپلیکیشن کودگذاری بخش های مختلف آماده نمودن دروس روزمره توسط معلمین وجود دارد. اپلیکیشن به طور مجانی از طریق گوگل قابل دانلود یا نصب در تلفن های هوشمند می باشد.
شرکت‌های موترسازی با معرفی موترهای آزمایشی تلاش می‌کنند نظریه‌های تازه و ویژگی‌های پیشرفته ایران نمایش دهند که در سال‌های آینده به بازار عرضه خواهد شد. در نمایشگاه سالانه موتر در شهر پاریس، دو شرکت موترسازی فرانسوی نیز موترهای آزمایشی را معرفی کردند که توجه شماره زیادی از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده بود. شرح بیشتر در گزارش.
در نمایشگاه موتر شهر پاریس، شرکت فرانسوی پیژو موتر آزمایشی برقی و خودران ای لژند را معرفی کرد. در طراحی این موتر از پیژو 504 الهام گرفته شده است که 50 سال پیش از امروز تولید شده بود.
موتر کاملا برقی است و ظرفیت بطری آن 100 کیلووات می باشد. شما می توانید تصور کنید که سرعت آن را در 4 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسانید. بنان موتر قابلیت های واقعی دارد. کار اصلی در داخل موتر انجام گرفت و قابلیت خودرانی آن در مرحله 4 است. یعنی شما می توانید موتر را خود برانید و یا اجازه دهید خود موتر رانندگی کند.
طراحی این موتر آزمایشی نشان می دهد که در آینده مردم دو انتخاب خواهند داشت. یعنی خود رانندگی خواهند کرد و یا با موتر اجازه خواهند داد تا به طور خودران حرکت کند.
در چنین حالت شترینگ در سویچ بورد داخل شده و با سیستم پخش کننده صدا تبدیل می شود. این محصول نشان دهنده دید ما برای موترهای سال 2025 است که روی جاده خواهد بود.
این موتر با سیستم خودرانی مرحله 4 مجهز است. در مرحله 4 سیستم خودرانی راننده در جریان سفر می تواند چشم خود را ببندد و رفع خستگی کند. در مرحله 5 سیستم خودرانی نیاز به مداخله راننده نخواهد بود. ای لژند یکی از موترهای قابل توجه در این نمایشگاه است. در بخش دیگر این نمایشگاه شرکت رینو یک نظریه کاملا متفاوت را برای موترهای پیشرفته در آینده به نمایش گذاشته است. این موتر ایزی آلتیمو نام دارد و یک تاکسی لوکس با قابلیت مرحله 5 خودرانی است و به انجینران این فرصت را می دهد تا بدون در نظر گرفتن اشترینگ و چوکی راننده آن را طراحی کنند.
En fait, tous les constructeurs ont eu une réponse de la voiture qu'on connaît aujourd'hui.
در واقع تمام تولید کننده ها نوعی از موترهایی را که می رانیم ساختند، ولی امروز می خواهیم تصور کنید اشترینگ وجود ندارد و طرز استفاده و طراحی موتر کاملا متفاوت است. انجینران روی طراحی تازه کار کردند تا موتر روباتیک را خلق کنند.
پرسش عمده این است که آیا چنین طراحی ها به بهره برداری سپرده خواهد شد یا که برای همیشه یک نظریه باقی خواهد ماند؟
به نظر من در مقایسه با گذشته این تکنولوژی آماده و قابل اعتماد است، اما به حیث تولید کننده موتر همه تصامیم را ما نمیگیریم. بنابراین نمی توانیم بگوییم که کدام سیستم طراحی نتیجه خواهد داد، زیرا این موضوع به شهرها و حکومتها ارتباط میگیرد که باید شامل این طرز فکر باشند و ممکن بعض تغییرات را در شهرها بیاورند تا زمینه برای استفاده از این موترهای روباتیک مساعد شود.
اکثر موترهای آزمایشی به مرحله تولید نمی رسد و فقط نظریه شرکت‌های موترسازی را برای طراحی‌ها و تکنولوژی‌های آینده نشان می‌دهد. اما در بعضی موارد این نظریه‌ها باعث تغییر بزرگ در آینده صنعت موترسازی می‌شود.
یو کوچنی اسرائیلی شرکت د داسې یو کوچنی برقی موټر به جوړولو کار کوي چې د تڼۍ په کیکاګولو سره خپل ټایرونه غونډوي چې په بیروبار کې ځان ته لار پیدا کړي او په پارکینګ کې کم ځای ونیسي. نو تفصیل ریپورت.
یو اسرائیلی شرکت د داسې یو برقی موټر د جوړولو نظریه وړاندې کړې چې خپل ټایرونه راټولوي او د موټر سایکل په اندازه کوچنی کیږي چې په پارکولو کې کم ځای ونیسي.
موږ خپل ډیر ارزښتمن وخت د موټرو په بیروبار او د پارکینګ په پیدا کولو کې مصرفوو. په همدې خاطر موږ دغه نظریه مطرح کړه او دغه هایبرید موټر د جوړولو طرحه جوړه کړه چې چلول او پارکول یې ډیر اسان وي.
د نړۍ په سطحه تر ټولو کوچنی برقی موټر چې په ډیرو تنګو ځایونو کې به د پارک کیدو وړتیا ولري ښایي په اسرائیلو کې جوړ شي. داسې یو موټر چې خپل ټایرونه راغونډولی شي او عرض د یو موټر سایکل په اندازه راکمیدلی شي. دغه موټر د سمارت فورټو موټر په پرتله چې د اوس لپاره تر ټولو موجود کوچنی موټر دی او شپږ فوټه عرض لري او کوچنی کیږي ډیر کوچنی دی. جوړونکی شرکت وایي چې موټر به د نیو سمارت د موټر په پرتله چې یو کال مخکې بازار ته راوتلی ارزان وي، یعنی بیه به د $30,000 پر ځای $13,000 وي.
د سپکوالی له امله د بیټرۍ ظرفیت هم کم دی. په همدې خاطر د کور د برق په ساکټ باندې چارجیږي او یا به هم له چټک چارجر څخه چې موږ به نصب کړو او یا به د بل شرکت وي ګټه واخلو.
د دغه ډول برقی موټرو بازار په چټکۍ سره په نړۍ کې د وادي په حال کې دی. خو له تمایلاتو داسې معلومیږي چې په شمالي امریکا کې د کوچنیو موټرو د اخیستلو لپاره د خلکو شوق کم شوی دی. او بلیدل شي چې دغه موټر به څنګه مارکیټ ولري.
د موټرو د جوړولو شرکتونه د ټیکسي خدماتو له وړاندې کوونکو شرکتونو سره په ګډه کار کوي چې خپل کاروبار ته متوجه خطر د ټولنې لپاره په یو فرصت بدل کړي. دغه شرکتونه هڅه کوي چې په ټیکسي چلوونکو باندې خپل موټر په تخفیف او قسطونو خرڅ کړي چې له دې لارې عام خلک د موټرو پیرودلو ته تشویق کړي. نو تفصیل ریپورت.
د کینیا په پایتخت نیروبی کې د سوزکی د شرکت د موټرو د خرڅولو په نمایندګۍ کې د الټو په سلګونو کوچنی موټر په تخفیف او قسطونو باندې پلورل شوی او د ته چمتو دي چې مالکین راشي او لزان سره بوزي. دغه موټرو ډیر مشتریان د اوبر ټیکنالوژیز شرکت ټیکسي چلوونکي دي چې د سوزکی د جاپانی شرکت او د جنوبی افریقا د ستنبیک د بانک ترمنځ د شبیتنو لمخي دغه موټر په قسط باندې پیری. د سی ام سی موټورز په نامه د سوزکی موټرو د خرڅلو د نمائندګۍ د خرڅلو د برخې رئیس پیټریک امنیاوی د دغه تدول مخې د عادي حالت په پرتله ډیر موټر خرڅوي.
اوس ډیر خلک د موټرو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره راځي او البته له دغه تړون څخه د مخکې حالت په پرتله اوس ډیر موټر خرڅوي.
د سوزکی شرکت سکال په کینیا کې د الټو ماډل 500 دریش موټر خرڅ کړي او د سی ام سی موټورز شرکت د اوبر له شرکت سره په مفاهیمه بوخت دی چې د نورو موجودو ماډلونو د خرڅلو بهیر هم زیات کړي.
آی ثینک
سم اپ فکر د ټکنالوژي یو ځای کول مهم دي. د سوزوکی ارزانه او کم مصرف موټر او د اوبر ټکنالوژي خلک سره متحد کوي. هغه خلک چې موټر لري او هغه خلک چې موټر نه لري او غواړي چې دغه موټرو د حمل نقل د وسیلې په توګه ګټه واخلي.
افریقا به په راتلونکي کې د موټرو د فلور لوی مارکیټ جوړوي. سړکونه خراب دي او ډیر کم خلک موټر لري. د نړیوال بانک د ارقامو لمخې د امریکا د متحده ایالاتو په پرتله چې په هرو وسو شپږتیا کسانو کې 15 کسان موټر لري، په کینیا کې په زرو کسانو کې 15 کسان موټر لري.
پلاستیکی پاتې شونکي او کثافات اوس په یوې لوی ستونزې بدل شوي او د نړۍ په ډیرو ښارونو او سمندري سواحلو کې لوی سرخوږی رامنځته کړی دی. د دې ستونزې د حل لپاره یو بریتانوي شرکت په ګډون ډیرو نورو شرکتونو هڅې پیل کړي دي تر څو د دغو پاتې شونکو څخه د نورو شیانو د تولید لپاره کار واخیستل.
د نړۍ په سطحه زیات شمیر مستعمل پلاستیکی شیان د دغه ځای په شان ډیرانونو کې اچول کیږي او یو زیات شمیر سمندرونو ته لار پیدا کوي. خو یو برېټانوي شرکت غواړي چې دغه ستونزه حل کړي.
له مستعملو شیانو څخه په تیره بیا پلاستیکی شیانو څخه د نورو شیانو د تولید لپاره ښه تقاضا موجوده ده او موږ هم هڅه کوو چې پلاستیک د دوراني اقتصاد دایرې ته ورداخل کړو.
د ریسایکلینګ ټکنالوژیز شرکت پلاستیکی شیان په نوې ټوټو باندې ماتوي او د سونګ د موادو یا هم د نویو پلاستیکی شیانو د جوړولو لپاره د خامو موادو په توګه ورڅخه کار اخلي.
د اوس لپاره موږ ورڅخه د هایدروکاربون مایع جوړو چې ورسته د حرارت په مختلفو درجو تقدیر کوو. په لوړه درجه کې خیره جلا کوو، بیا یو څه سړو چې ټینګ غوړی لري سي. بیا یو څه نور د نریو غوړو د لرې کولو لپاره سړو چې پاتې برخې په نفتو بدلیږي. هغه غازونه چې ډیر غلیز نه وي د تولید د دغه پروسې لپاره ورڅخه د سونګ د موادو په توګه کار اخلو.
په دغه عملیه کې غلیز تیل تولیدیږي چې د لویو کښتیو لپاره د سونګ د موادو په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي.
موږ یې د خاورو پاک تیل بولو ځکه ډیر لږ سلفر لري چې په حقیقت کې په نشت حسابیږي چې د کښتیو لپاره ډیر ښه تیل ورڅخه جوړوي. ځکه د کښتیو د تیلو په نویو قواعدو کې ویل کیږي چې باید لږ سلفر ولري. په دې خاطر دا یو ډیر ارزښتمن تولید دی.
د اوس لپاره دغه شرکت په کال کې 1000 ټنه پلاستیک ریسایکل یا د نورو شیانو د جوړیدو وړ کوي، خو چارواکي وایي چې دغه ظرفیت په چټکۍ سره نور هم زیات کړي.
مونږ د سلورو ورځو لپاره چلیدونکي کارخانه جوړوو، شپږ کانټینر سره نښلوو او تولید ته دوام ورکوو. چې دغه کارخانه به د اصلي کارخانې برخه نه وي بلکې یو بل جلا برخه به وي چې د تولید د پروسې د سرعت لپاره به ورڅخه ګټه اخلو.
دغه شرکت غواړي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پلاستیکي موادو د ماتولو او تصفیه کولو لپاره خپل 1300 واحدونه خرڅ کړي او په راتلونکو 10 کلونو کې به هر کال 9 میلیونه پلاستیک ریسایکل کړي.
د چرګانو د ساتنې لوی فارمونه د چاپیریال د ککړتیا لامل ګرځي، ځکه د چرګانو فاضله مواد چاپیریال ته مضر دي. خو یوه ګټه یې دا ده چې د زراعت لپاره هم د سرې په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کېدای شي. اوس د امریکا د مریلند ایالت ساینس پوهان د داسې ټکنالوژۍ په جوړولو کار کوي چې د چرګانو په فاضله موادو کې ښه او بد مواد سره جلا کړي او له دې لارې ګټه ترلاسه کړي.
کله چې د بالتیمور په ښار کې د مریلند پانتون د لیبلنی لابراتوار ته ورشي، نو د چرګانو د فارم په شان یو ډول ځای بوی حس کوي او په دغه ساتل کې موجود محتویات ښایي د خاورې په شان ښکاره شي. خو دا په اصل کې د چرګانو د فارم کثافات دي.
Poultry litter is a mixture of
د چرګانو کثافات، د چرګانو فضله مواد، پزمکې باندې پاتې شوی خواړه چې چرګانو نوی خوړلی او د چرګانو د بڼکو مخلوط وي. ښایي د چرګانو د فارمونو د زمکې خوره هم پکې شامل وي.
په دغه کثافاتو کې د نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم په شان مغذي مواد موجود دي چې بوټي د ودې لپاره ورته اړتیا لري. په اصل کې ډیر بزګر د خپلو فارمونو له کثافاتو څخه د خپلو کښتونو لپاره د سرې په توګه ګټه اخلي، چې مشکل له همدې ځای څخه شروع کیږي. له کروندو څخه سیندونو او جهیلونو ته بهیدونکې اوبه له ځان سره دغه مغذي مواد انتقالوي، چې په اوبو کې د مغذي موادو ډیر موجودیت د الګال بلوم په نامه یو ډول ارګانیزمونه رامنځته کوي چې په اوبو کې موجود اکسیجن جذبوي او د کبانو د مړینې سبب ګرځي. اوس پښتنه دا ده کله دغه کثافاتو په کروندو کې ګټه وانه خستل شي، نو بزګر اوربانې څه وکړي؟
د چرګانو کثافات اوس په ډیره پیمانه لري غورځول کیږي، چې په حقیقت کې موږ ډیر مغذي مواد لري غورځو.
ښاغلی بلینی وایي دغه مشکل حل د دغو کثافاتو تصفیه او بیا ځلی استفاده کول یا ریسایکلینګ دي. د امریکا د ساینس د ملي بنسټ په ملاتړ د او همکار ټیم داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې د چرګانو له کثافاتو مغذي مواد تصفیه کوي او بیا یې خرڅوي.
زموږ کار په حقیقت کې یوه کامیابي ده، ځکه له یوې خوا د چاپیریال د ککړتیا مخه نیسو او له بلې خوا بزګرو ته د عاید یوه نوې سرچینه جوړوو.
د چرګانو کثافات په مایع موادو بدلوي او له هغه وروسته د ټانکیو ته پمپ کوي. وروسته اسید او کاربن دای اکساید زیاتوي چې له اوبو څخه مغذي مواد جلا کړي او له هغه وروسته پاتې شونی کلک مواد ورڅخه جلا کوي چې دغه شان ښکاري.
له هغه وروسته په دغه اوبو هوا تیرو او یو څه بیخ ورزیاتو او د پی ایچ متر ټیل وهو. کله چې پی ایچ نه هوته ورسېد، کولای شو د استروایډ په نامه جامد مالیکول ورڅخه ترلاسه کړو.
استروایډ په کراری سره حل کیدونکې سره د چي بسګری خرڅولې شي او پاتې شونی جامد مواد کاربن لري چې بسګری په خپل کروندو کې پاشلې شي چې له خاور سره مرسته کوي مغذي مواد او اوبه جذب کړي. د دغه کار نتیجه د ټولو لپاره ګټه ده، د بسګرو، مشتریانو او د چاپیریال لپاره.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر میخواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما در جریان نشر برنامه میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشین. تا بعد، خدا نگهدار.
Thank you. 360 میں قابل علاج ہونے کے باوجود ہیپاٹائٹس دنیا کے کئی حصوں میں اب بھی بیماری اور اموات کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان ہیپاٹائٹس سے متاثرہ ممالک میں پہلے 10 ممالک میں کیوں ہے اور کیا اس سے بچاؤ ممکن ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ عالمی ادارہ صحت کی موجودہ سال کی رپورٹ کے مطابق ہیپاٹائٹس دنیا بھر میں اموات کی 8ویں بڑی وجہ ہے اور ہیپاٹائٹس کے 80% کیسز صرف 10 ممالک میں، جن میں پاکستان، بھارت اور چین بھی شامل ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان ان 10 ممالک میں بھی شامل ہے جہاں ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی سستی ویکسینیشن کی سہولت کے باوجود بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ 28 جولائی کو ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر جاری کیے گئے WHO کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 30 کروڑ سے زیادہ افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں اور ہر سال اس مرض سے 13 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس مرض کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ اس کے تدارک کے لیے ویکسینز بھی موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام میں سے سی اور بی سب سے زیادہ خطرناک ہے اور پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں یہ دونوں وائرس سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایک میڈیکل جریدے سرجری گلوبل ہیلتھ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس جن ذرائع سے سب سے زیادہ پھیلتا ہے ان میں آلودہ خون کی منتقلی، اسپتالوں کا ماحول جن سے وہاں داخل لوگ اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں، دانتوں کے علاج کے دوران ہیپاٹائٹس سے متاثر ہونا، ٹیکوں کے لیے آلودہ سرنجز اور سرجری کے دوران آلودہ آلات اور دیگر سامان کا استعمال شامل ہے۔ اس تحقیقی مقالے کے مطابق خون دینے والے افراد میں سے تقریباً نصف کا خون ان کا ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کیے بغیر دوسرے افراد کو لگا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں ہی وائرس بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے، اس کے مریضوں کی تعداد ہر سال کیوں بڑھی ہے اور حکومت ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے نزل الاسلام کی رپورٹ میں۔
صوفیہ بانو اسلام آباد کے ایک مضافاتی علاقے کی رہائشی ہیں۔ وہ گزشتہ 9 سال سے کالے ارقان یا ہیپاٹائٹس سی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے اپنی بیماری کے بارے میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتایا، لیکن چند روز پہلے جب بیماری نے شدت اختیار کی تو انہیں ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔
میں آج 10 دن سے لگاتار درم جنسی میں آتی رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں تک، اس کی شادی ہوئی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو تک بھی نہیں بتایا کہ میں ادھر آتی ہوں، ایمرجنسی میں انجیکشن لگوا کے میں چلی جاتی ہوں۔ مجھے یہ نفرت، لوگ نفرت کرتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو، مجھے نہ ہو جائے، پانی پینے سے، کھانے پینے سے یہ لوگ تھوڑا سا کرتے ہیں نا، تو میں کسی کو نہیں بتاتی۔
ڈاکٹروں کے مطابق ہسپتال میں صوفیہ کا تسلی بخش علاج ہو رہا ہے، مگر ان کی بیٹی اپنے والدہ کے علاج کے بارے میں فکر مند ہیں، کیونکہ ہیپاٹائٹس کی بیماری کے باعث ان کے گھر کے 4 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ایک ہلاکت بھی واقع ہوئی ہے۔
ٹینشن میں بہت ہوتی ہے، رونا بھی آ جاتا ہے جب ان کو دیکھتی ہوں تو دل کو سکون نہیں آتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ ماں باپ کا سر پہ ہونا تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ نہیں ہو تو پھر آگے پیچھے بھی بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔
عالمی ادارہ صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ مریض پاکستان میں ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو ملا کر یہ تعداد 1.26 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ طبی ماہرین ان اعداد و شمار کو تشویشناک قرار دیتے ہیں۔
ہم ان کو سائلنٹ کلرز کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً اے والی مریض تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے، کیونکہ انیشیلی ہوتا ہے کہ جب انفیکشن ہو جاتی ہے ان کو 5-10 یا 2 ہفتوں کے لیے ان کو پیلیا رہتا ہے، ہیپاٹائٹس مطلب جانڈس رہتا ہے، تو پھر وہ خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو جراثیم ختم ہو گیا، مگر حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ جگر کے اندر اپنی مطلب جو لائف سائیکل ہے وہ پرولیفریٹ کر رہی ہوتی ہے، تو جگر کو سائلنٹلی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اور مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔
ڈاکٹر شجاعت کہتے ہیں کہ بے روزگاری، غربت، آبادی میں اضافہ اور مختلف امراض کا پھیلاؤ سب آپس میں جڑے ہیں، اس کے علاوہ یہ بیماری استعمال شدہ سرنج، خون کے تبادلے یا پھر حجاموں سے شیو کے دوران کٹ لگنے سے بھی لگ سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔
ہمارے میڈیکل سکریننگ یونٹس ہیں، ہمارے میڈیکل ہیلتھ سکریننگ یونٹس ہیں جو کہ ہر صبح یہاں سے نکلتے ہیں اور مختلف ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ اسٹرپس وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہم وہ لوگ جو اور ہم جاتے بھی اس طرح کے رسکی ایریاز کے اندر جہاں پہ وی بلیو کہ یو نیور نو کہ کس ایریا میں ہیپاٹائٹس سی اور بی زیادہ ہوگا، لیکن جب ہمیں جب یہ ہم کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کا فردر انویسٹیگیشن کے لیے ٹرشری کیئر ہاسپٹل یا ریلیونٹ ہاسپٹل کو ہم ریفر کر دیتے ہیں تاکہ ان کا جو جو ڈیزیز ہے وہ کسی کو نہ پھیلے اور وہ اس کا علاج کرا سکے، اور آنے والے سالوں میں جو کمپلیکیشنز لیور کینسر ہے، سیروسز ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم تمام ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔
ڈاکٹروں کے مطابق جدید دور میں علاج معالجے کی سہولیات کافی حد تک بہتر ہو گئی ہیں، اب 6 ماہ کا کورس کرنے کے بعد ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسکریننگ فری ہے، تاہم ٹیسٹ اور دوائیاں مریض کو خود سے خریدنی پڑتی ہیں۔ حکومتی اداروں کی تسلیاں اپنی جگہ، لیکن صوفیہ بانو کہتی ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا علاج طویل ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگا بھی ہے، جو کہ ان کی فیملی کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی بڑی تعداد کی ایک وجہ ملک کے پسماندہ علاقوں میں علاج کی سہولتوں کی کمی اور آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ دیہی علاقوں میں بہتر علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو علاج کی غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ کراچی بھی انہی شہروں میں سے ایک ہے جہاں لوگ ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے اندرون سندھ اور بلوچستان سے طویل مسافت کے بعد علاج کے لیے پہنچتے ہیں۔ سدرہ ڈار کی یہ رپورٹ ہم پہلے بھی اپنے شو میں چلا چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس رپورٹ میں جن مریضوں سے بات کی گئی تھی اب وہ صحت یاب ہو چکے ہوں گے، لیکن ہیپاٹائٹس کے علاج کی سہولیات کی صورتحال آج بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ اس رپورٹ میں دکھائی گئی تھی۔
بلوچستان کے علاقے مسلم باغ سے آنے والے عجب گل کا یہ خاندان 16 گھنٹے کی مسافت طے کر کے کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال پہنچا ہے، جہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی او پی ڈی جاری ہے۔ عجب گل کی چچی کو جگر کا عارضہ ہے، جس کا بہتر علاج بلوچستان میں ممکن نہیں۔
وہاں ہمارے بلوچستان میں کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ٹیسٹوں پہ اور ہمیں ان کی ساری رپورٹوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو وہی ٹیسٹ ہمیں دوبارہ ریپیٹ کروانا پڑتا ہے۔ وہاں جو کانا ان کا ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ہمیشہ بیمار رہتے تھے، مطلب تکلیف معدے میں تکلیف وغیرہ ہوتے تھے، تو ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہاں آ کر انہوں نے سیٹ اسکین کروایا، پھر انہوں نے کہا اس کی لیور میں جو ہے دانا ہے اور نیچے ایک تیلی لگا ہوا ہے، اس کا پانی نکلوا کے ہم اس کو کراچی بھجوائیں گے آغا خان وغیرہ سے ٹیسٹ کروا کے، اس کا جو رپورٹ آئے گا پھر اس کے بعد ہم پروسیجر آگے پھر جائیں گے۔ تو جب ہم ان کے رپورٹ وغیرہ یہ اس کے مطلب تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم کراچی جا کر اس کا علاج کروائیں۔
کندکوٹ سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ ہوت محمد جگر کے سرطان میں مبتلا ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ اسپتال پہنچے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔
میں آیا ہوں، ڈاکٹر نے بھیجا ہے، ڈاکٹر نے گردوں کا علاج کیا ہے اور گردوں کا علاج کیا ہے، یہ لڑکی اس نے لگائی ہے، رپورٹ نکالی ہے، اس نے بولا دانے ہیں اس میں جگر میں، جگر میں دانے ہیں، وہ جگر والے کو دکھاؤ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہیپاٹائٹس کا علاج اب آسان تو ہو چکا ہے، لیکن اب بھی مریض اس مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ اسپتال پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں عام ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈیلٹا ویریئنٹ، آلودہ سوئیوں، استعمال شدہ سرنجز، سرجیکل آلات جو سٹرلائز نہ کیے گئے ہوں یا ہیپاٹائٹس کے مریض کے انتقال خون سے پھیلتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد اعظم کے مطابق 80-90% لوگوں کو اس بیماری کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب انہیں تفصیلی معائنہ اور ٹیسٹ کروانے پڑیں یا مرض شدت اختیار کر جائے۔
پیٹ میں پانی آ گیا، غنودگی بے ہوشی کے ساتھ پیشنٹ آ گیا، پیشنٹ کیٹاسٹروفی ہوتی ہے کہ خون کی الٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے یا کالے پخانے کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری پیچیدگیاں ہیں، لیور سیروسز یا جب جگر سکڑ چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ وی ہیڈ اے ویری ہائی ریٹ پریویسلی، لیکن ابھی جب یہ مالیکیولس نئے مالیکیولس آئے ہیپاٹائٹس سی کے اسپیشلی اور ہیپاٹائٹس بی ٹیبلٹ کی صورت میں علاج ہوتا ہے، اور اس طرح ہیپاٹائٹس سی کا بھی اب ٹیبلٹ کی صورت میں 3 مہینے کا علاج ہے. سو علاج آسان ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اب ناؤ وی آر سینگ کہ جی یہ جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے، لیکن اسٹل ہم جو یہ کہتے ہیں فائنڈ مسنگ ملین کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کمپلیکیشن کے ساتھ لیور سروس یا لیور فیلئر کے ساتھ آتے ہیں.
ہیپاٹائٹس میں جگر کے سکڑ جانے کا ایک علاج جگر کی پیوند کاری بھی ہے. جگر کے ٹرانسپلانٹ کی منتظر گلناس اس وقت ادویات کی مدد سے زندگی گزار رہی ہیں.
میرے جگر کا مسئلہ ہے، پہلے ہیپاٹائٹس سی تھا وہ تھا، اس کے بعد میرے جگر کا مسئلہ ہے. میں 11-12 سال ہو رہے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کر رہے ہیں، اور جگر ٹرانسفر کرنا ہے، اور میرا جگر کسی کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا. اب میں ایسے چلا رہی ہوں، ڈالر میرا مل رہا ہے میرے بیٹے کا، اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو میں تکلیف نہیں دے رہی، میں ایسے چلا رہی ہوں، کیا کروں.
معالجین کے مطابق صرف ہیپاٹائٹس جگر کو متاثر کرنے کی اہم وجہ نہیں، دیگر بیماریاں بھی جگر کے عارضے کو جنم دے سکتی ہیں. جگر کے خلیوں میں اگر کولیسٹرول چکنائی جمع ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھولتے پھولتے اس نہج تک آ جاتا ہے جب اس کے خلیے پھٹ جاتے ہیں، اور جگر میں موجود انزائمز خون میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں.
وائرل ہیپاٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیش، نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس، یعنی وہ لوگ جو لوگ الکوہول نہیں لے رہے، کیونکہ سب سے زیادہ کامنس دنیا میں وجہ الکوہول کی ہے. اچھی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم الکوہول ہمارے یہاں کم ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں ہے. تو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کی جو رسک فیکٹر، اس میں بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول، موٹاپا یا اوبیسٹی، اور سیڈنٹری لائف اسٹائل کے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کر رہے، بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، لیٹے بیٹھے ہوئے، تو اس میں تو ان یہ سارے رسک فیکٹر، 5 رسک فیکٹر ہیں نیش کے، اور اس کے ساتھ یہ لیور سیروسز یا لیور فیلئر ہوتا ہے.
اس اسپتال میں ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے یومیہ 100 سے 150 مریض پہنچتے ہیں. معالجین پر امید ہیں کہ 2030 تک پاکستان اس بیماری کے خاتمے میں کامیاب ہو جائے گا. تاہم اگر متوازن غذا اور لائف اسٹائل پر توجہ نہ دی گئی تو جگر کے عارضے میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی.
عالمی ادارہ صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ مریض پاکستان میں ہیں. اس کو روکنا کیسے ممکن ہے، چیلنجز کیا ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ہیلتھ سروسز اکیڈمی یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر پروفیسر شہزاد علی خان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر بہت شکریہ. زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہیپاٹائٹس سی کے کیسز ہم دیکھتے تھے کہ مصر میں زیادہ ہیں، پاکستان سے آگے تھا مصر. اس وقت مصر ہیپاٹائٹس سی کے ملک ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے مکمل خاتمہ تقریباً کر لیا ہے، اس سفر پہ ہیں. پاکستان میں کیسز ابھی بھی ہیں اور اموات بھی ہیں. اس بیماری کو روکنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے پاکستان میں؟
جی السلام علیکم، شکریہ. بہت 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 اہم ٹاپک ہے یہ، اور اس کے اوپر کافی پاکستان میں پریونشن اور اس کو کنٹرول کے لیے کام شروع ہو گیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے رپورٹس دکھائیں اس میں 90% 99% فیکٹس آپ نے بتائے، لیکن ایک بہت بڑا پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی کو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید غلط قسم کے جو سیکشول پریکٹسز ہیں نا ان سے پھیلتا ہے، تو اس کا جو سٹگما ہے نا اس کو چھپانے کی ٹینڈنسی وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح ایچ آئی وی ہے اسی طرح ہیپاٹائٹس سی کو بھی ایچ آئی وی کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. آپ نے جو بتایا پھیلنے کے طریقے، وہ ہمارے سروے تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں بلڈ ری یوز آف سرنجز سے، بلڈ پروڈکٹ سے، اور آپ کا جو انفیکٹڈ اکوپمنٹ استعمال کرنے سے، اور موسٹ کامن جو ہے وہ ادارہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ ہاسپٹل ایکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن ابھی تک عام آدمی، عام پاکستانی یہی سمجھ رہا ہے کہ کالا یرکان ہو گیا، ہیپاٹائٹس بی ہو گیا یا سی ہو گیا تو غلط کام کوئی کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہے. اب جس کو ڈائگنوسس میں بتایا جائے گا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے، وہ اس کو فوراً چھپا لیتا ہے. جس طرح بھی آپ نے ایک پیشنٹ بھی دکھائی کہ جس نے کئی عرصے تک اپنے خاوند کو بھی شاید اس نے دیر سے بتایا ہوگا، اپنے خاندان میں بھی کسی کو نہیں بتایا کہ اس کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے. تو جو پاکستان میں ایک بڑی غلط قسم کی ایک کنسیپٹ ہے اس چیز کا، اس پہ ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ
تو اس کے پرسنٹیج کیا ہے پروفیسر، اس کی پرسنٹیج کیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سرنجز سے بھی پھیلتا ہے، دانتوں کے علاج سے بھی پھیلتا ہے، اس طرح کی اور بھی شیو کروانے اگر آپ جب جاتے ہیں باربر کے پاس، وہاں سے بھی کٹ سے پھیل سکتا ہے، تو یہ پرسنٹیجز کیا ہیں؟
میرے خیال میں اگر پاکستان میں تقریباً 12 ملین اگر پیشنٹس ہیں نا، تو اس میں سے 10 ملین ایسے پیشنٹس ہوں گے کہ جو بلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس کے ذریعے ری یوز آف سرنج کے ذریعے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں 80 کروڑ ٹیکے لگتے ہیں ہر سال, 25 کروڑ کی آبادی میں 80 کروڑ انجیکشن یوز از ایکسٹرا آرڈینریلی ایب نارمل. پاکستان کے دیہات میں اور ایون شہروں میں بھی جب تک انجیکشن نہ لگایا جائے لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کا علاج ہوا ہے, جو کہ دنیا میں اس وقت ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ وہ ہے. ہم نے ابھی آٹو ڈسٹرائڈ جو کہتے ہیں نا ڈسیبل سرنجز بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں, سنگل یوز سرنجز بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ری یوز آف انجیکشن اور انجیکشن کا یوز بہت زیادہ ہے, اسی طرح ڈرپس بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. تو جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہے نا اس میں میرے خیال میں ٹاپ پہ اس وقت جی پی یا جنرل پریکٹیشنر یا کوکس یا ڈینٹل پریکٹیشنر اور ہمارے ہیلتھ پرووائڈرز, وہ جب انفیکٹیو کوئی چیز اپنی صحیح نہیں رکھتے, ڈس انفیکٹنٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے
پیشنٹ کے پاس پھیلتا ہے
تعداد میں ہوتے ہیں. جی
پروفیسر, ہیپاٹائٹس کی ویکسین پہ میں آنا چاہوں گا. جی میں ویکسین پہ آنا چاہوں گا پہلے کہ پاکستان میں تقریباً دنیا بھر میں سب سے سستی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں مل رہی ہے, $3-3.5 پورا کورس کاسٹ کرتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحت عامہ کے لیے یہ حکومت کی طرف سے مفت لگائی جا سکتی ہے؟
یہ ہمارے ہیلتھ پرووائڈرز کو اور جو ہائی رسک امپلائیز ہیں ان کو تو مفت لگائی جاتی ہے, ہمارے شیڈیول میں ہی شامل ہے, ہمارے اس کا جو ایک ای پی آئی کا شیڈیول ہے اس میں بھی شامل ہے. پہلے یہ علیحدہ سے ہوئی تھی پھر اس کے بعد کمبائن میں آ گئی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ صرف ہیپاٹائٹس بی کے لیے ہے. ہمیں ہیپاٹائٹس سی کی پریویلنس 9% ہے, 9% پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے, 4% ہے ہیپاٹائٹس بی. تو سی کا ابھی کوئی اس قسم کا ویکسین کا یا کوئی پریونٹیو نہیں آیا, اس کا صرف اور صرف حل یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اویئرنیس پھیلائیں کہ آپ انجیکشن یوز کم کریں, آپ بلڈ بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کیے بغیر نہ لگوائیں. عوام جب اس کو وہ کرے گی تو وہ جا کے جی پی کو جب بتائے گی کہ آپ نے مجھے کوئی پرانی سرنج نہیں استعمال کرنی, آپ نے ڈرپ سیٹ پرانا نہیں استعمال کرنا, مجھے میں خود ٹیسٹ کراؤں گا بلڈ کو, جب عوام اس پہ کرے گی تو یہ بہتر ہو جائے گا.
اور 29 تاریخ کو بڑی ضروری ہے.
جی اور 29 تاریخ کو پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا نیشنل پروگرام ایک لانچ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ سارے جو اویئرنیس ہے, کمیونیکیشن ہے اور اسکریننگ ہے, اس کے پیکیجز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم 29 جولائی کو اس کو لانچ کریں گے. 28 جولائی کو
دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا پرائم منسٹر کے پروگرام میں کیا آتا ہے. لاسٹ پہ ایک چیز پروفیسر اگر آپ بتا سکیں, دیہی آبادیوں میں لوگ میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بجائے حکیموں یا جعلی معالجوں کے پاس جاتے ہیں, کوکس کے جو آپ ذکر کر رہے تھے, کیا ہیپاٹائٹس کے علاج میں رکاوٹوں کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے؟
بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ماڈرن پریکٹیشنر ہے نا جن کی ٹریننگ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے ان کو تو اس رسک کا پتہ ہے, لیکن جو پرانے وہ کہتے ہیں نا ایک بہت پرانے جی پیز اور کوکس جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں, انہوں نے نفسیات اس طرح کی بنا دی ہے عوام کی کہ ایک عام آدمی خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں اور دیہی پنجاب میں یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکا نہیں لگے گا تو شاید علاج ہی نہیں ہوا.
سو بیسیکلی آپ جو اوریجنلی بتا رہے تھے کہ جو بہت زیادہ انجیکشنز لگنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی پاکستان میں زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اس میں بہت بہت شکریہ پروفیسر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے. ہیپاٹائٹس سی کا وائرس خون سے پھیلنے والا وائرس ہے اور زیادہ تر انفیکشنز کی وجہ انجیکشن کے غیر محفوظ استعمال, غیر سکرین شدہ خون کی منتقلی, غیر سٹرلائز طبی آلات یا غیر محفوظ مباشرت سے ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج سستا اور آسان ہے اور یہ کسی بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں مہیا ہو سکتا ہے. امریکہ میں بھی یہ مرض موجود ہے, لیکن امریکہ میں بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کام کرنے والے ادارے CDC کے مطابق یہاں اموات اور ہیپاٹائٹس کے کیسز کی تعداد میں گزشتہ کچھ عرصے میں کمی آئی ہے. 2016 سے لے کر دسمبر 2023 تک امریکہ کی 37 ریاستوں میں تقریباً 45,000 ہیپاٹائٹس کے کیسز رپورٹ ہوئے, جن میں سے 60% کو اسپتالوں میں داخل کروانا پڑا, جبکہ اس سے ہلاکتوں کی تعداد 424 رہی. اس بیماری کے پھیلاؤ سے دنیا کیسے بچ سکتی ہے اور اس کے مریض کیسے صحت یاب ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں یل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈاکٹر سعد بن عمر سے. ڈاکٹر سعد بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھ سکیں کہ جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے دنیا میں, اس میں کہاں تک بچاؤ ممکن ہے اور کتنی اویئرنیس ہے اس وقت دنیا کو؟
دیکھیں اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس جو معالجین ہیں اور جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان تک تو ہیں, پر عوام کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے مختلف ممالک میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفیکشن تھوڑا جن پریکٹسز سے پھیلتا ہے وہ کہیں نہیں گئیں. ان میں زیادہ عام طور پہ مختلف ممالک میں مکسڈ ریکارڈ ہے. کچھ ملکوں جس طرح مصر نے کچھ امپروومنٹ دکھائی ہے, کچھ اور ملکوں نے امپروومنٹ دکھائی ہے, لیکن کافی ملکوں میں, پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے بدقسمتی سے, کہ وہاں پہ اتنی زیادہ پروگرس نہیں ہوئی ہے. ایک خوشخبری کی بات اس بیماری میں جو ہیپیٹائٹس ہے, خاص طور پہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے, وہ ریسنٹ سالوں میں یہ ہوئی ہے کہ جو اس کا علاج ہے وہ اویلیبل ہو گیا ہے, کافی مؤثر علاج ہے, اور وہ علاج دنیا بھر میں اویلیبل ہے. دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کافی مہنگا ہے, لیکن پاکستان جیسے ممالک میں جنیرک دوائی موجود ہے, جو ساری بات ہے کہ جو لوگوں کی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے تو مہنگا ہے, لیکن کافی دنیا کے مقابلے میں ریلیٹیولی سستا ہے. تو تقریباً جہاں تک میری انفارمیشن ہے, تقریباً 9000 کا پورا کورس ہے, 9000 روپے کا, جو کافی جگہ پہ مل سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے قیمت میں کمی بیشی اویلیبل ہے, ہوتی ہے مختلف جگہ پہ. تو یہ جو ہے ایک خطرناک موذی بیماری کا اس طرح علاج موجود ہونا, یہ ٹریٹمنٹ موجود ہونا کافی خوشخبری کی بات ہے, اور کافی ممالک میں,
لیکن اس تک پہنچنا بھی ڈاکٹر صاحب, اگر ٹریٹمنٹ تک پہنچنے کے لیے ارلی اسکریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, تو ارلی اسکریننگ کو انکریج کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو مسئلہ, چونکہ جب علاج موجود ہے یہ پورا حل نہیں ہے. صحت عامہ یعنی پبلک ہیلتھ کا اب پھر رول اس بات میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ آگاہی بڑھائی جائے پریونشن کے بارے میں, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی اسکریننگ کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کافی لوگوں کو آلریڈی ہے. تقریباً 9% پریولنس ہے پاکستان میں یہ
ہیپاٹائٹس,
کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو تو, لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے. جب پتہ چلتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز آلریڈی شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو ارلی اسکریننگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے ایک پبلک ہیلتھ اسٹریٹجی کے ذریعے.
تو اگر اس بیماری کی تشخیص میں دیر ہو جاتی ہے تو کیا آپشنز ہیں اس وقت مریض کے پاس اس سے بچنے کے لیے؟
دیکھیں, اس کے بعد ڈپینڈنٹ کرتا ہے کب ڈائگنوز ہوتی ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ بہرحال موجود ہے. کچھ سال ریسنٹ سالوں میں اس کی اویلیبلٹی ہوئی ہے اور اس کا ایکسیس ہوا ہے, تو پھر ڈپینڈنگ آن دا پیشنٹ, لیکن اوور آل جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے کافی زیادہ امید دلاتی ہے, کافی افیکٹو ہے. لیکن اگر اس کو ایکسیس دیا جائے اور ریلیٹیولی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو چکی ہو کانسیکوینسز سے اس کو امپلائی کیا جائے, تو اس سے کافی افادیت ہو سکتی ہے, خاص طور پہ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں جس کی ویکسین موجود نہیں ہے.
تو اس وقت عالمی ادارہ صحت کی ہیپیٹائٹس سے نمٹنے کی پالیسی ہے کیا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہے اور اس طرح سے ایڈریس کر سکیں گے دنیا میں ہم ہیپیٹائٹس کو؟
جی, پالیسی ڈفرنٹ ٹیئر پہ بیسڈ ہے. ایک پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو پریونشن پہ, کہ اسے بچاؤ کے اوپر فوکس کر کے, یہ اس مسئلے کے حل کا ایک بڑا حصہ ہے. فار ایگزامپل, جو نیڈلز جو ہیں, جو سوئیاں ہیں, وہ کافی اس چیز کی ٹرانسمیشن کا ذریعہ ہیں. اس کے دو مین ریزن ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. ایک ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہیلتھ کیئر میں جو کوائکس, یا جسے اردو میں عطائی کہتے ہیں, جو انکنونشنل پریکٹیشنرز ہیں, وہ جب اس طرح استعمال کرتے ہیں, کچھ کوالیفائڈ پریکٹیشنرز کی بھی سیف پریکٹس نہیں ہے. اگر آپ دیہات میں جائیں اور کچھ شہری علاقوں میں جائیں, وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کے ذریعے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ انجیکشن کے ذریعے ڈرگز لیتے ہیں وہ بھی اس پارٹ کا حصہ ہیں, لیکن وہ وہاں پہ بھی ایک انٹروینشن کی ضرورت ہے. لیکن بگ پکچر کے اوپر ایک ٹیکنالوجی کی طرف سے, ایک تو یہ بیہیویئر کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے, آگاہی کی ضرورت ہے, بیہیویئرل انٹروینشن کی ضرورت ہے, کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے اسٹرکچرل انٹروینشن کی ضرورت ہے, یعنی کہ آپ جو آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز, یعنی کہ وہ سوئیاں جو انجیکشن کے فوراً بعد تباہ ہو جاتی ہیں,
پراپر اسٹرکچرل ریفارم جو ہیں اس حوالے سے آنے چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر, آپ ہمارے ساتھ تھے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لینک اپ دلاری خلاصا ولی شئی. دا دی طریقه با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا اندروید فون باندی سنگه که ولی شی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید خا دا ڈی ویب پانا وگوری.
دا NTH لینک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سارا اندروید فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہٰذا روس تھا لٹون کی این ٹی ایچ لنک کو لکھ لی اور داغا ایپ ڈاؤن لوڈ کر دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی اور بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی اور بدریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے یا پٹھا کی کھا گئی لیکن ایک تھیدو روس تھا خاص ہو دا بیوی پانا پرانسی اور تخبلی پخے پرونی وہ بورے
او لہٰذا زائے تاسو کولی شی چھے دا خبلی پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بورے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د NTH لینک اپ دلاري خلاصولی شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پانا وګورئ.
د NTH لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانسی. لہٰذا روس تھا لٹون کی این ٹی ایچ لنک کو لکھے اور داغا ایپ ڈاؤن لوڈ کر دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی اور بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی اور بدریم پڑاؤ کیا د اوکی تنه یا پټه کې کاټه لکه نکته دوه غوستا تاسو د دې وی پانا پانزي او خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.